خبرونه په دوام کې نور راپور نه هم لرو. خدای شپه نوریاس نوری تغوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د ډیرو تروریستي حملو مخه نیول شوې ده. د وزارت دغه راز د یوې جلا خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې له شلو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. افغان ولسمشر وایي باید د افغان امنیتي ځواکونو لوجستیکي ستونزې حل شي. اشرف غني تیر ماښام د افغانستان د ټولو ولایتونو له والیانو، امنیي قوماندانانو او نورو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې دغه راز غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې طرحې جوړې او جمهوری ریاست ته وسپاري تر څو سمدستي اقدام وشي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي افغانستان له نړیوال تروریزم سره جګړه یوازې د خپل ځان لپاره نه، بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي. عبدالرؤف ابراهیمي دا څرګندونې نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې د یورو ایسیان د هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د روسیې د ولسي جرګې له مشر سره په کتنه کې وکړې. سپین مانی هغه ماخامنی لغوه کړی چې د روژې د میاشتې د پای ته رسیدو په مناسبت ترتیب ول. دا په نږدې شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې سپین مانی دغسې یوه ماخامنی لغوه کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د حکومت په تیره بیا په اوهایو ایالت کې ډیر ویب سایټونه له حکیدو وروسته چې پکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ پیغامونه ایښودل شوي وو غیر فعال شوي دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره وګوري. برتانوي چارواکي وایي په دې هیواد کې د هغو لوړو ودانیو شمیر چې له اور مسؤونې نه دی پیژندل شوي شپېتو ته لوړ شوی دی. دغه ودانۍ په 15 سیمو کې دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی چینایي لیو شاوبو وروسته تر دې له زندانه خوشې شوی چې ناروغي د ځیګر سرطان تشخیص شوې ده. دا خبره د هغه مدافع وکیل کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو پر زیاتولو غور کوي، یو شمیر څارونکي وایي د افغانستان جګړه او ضایعات یې هغه درسونه دي چې باید پاملرنه ورته وشي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان پوځیانو د یونیفورم په اړه د امریکا د بیا رغونې د چارو د څار د ادارې یا سیګار وروستیو انتقادونو ته په پام سره په یو مطلب کې په افغانستان کې د امریکا پر لګښتونو انتقاد کوي او لیکي چې امریکا باید له دې مثالونو د عبرت درس واخلي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې یو کمیس او یو پتلون د یو افغان سرتیری اساسي پوشش دی، خو په دې ساده یونیفورم کې د دوو جنجالي موضوعاتو غوښونه نسته. یو د امریکا د مالیه ورکونکو د میلیونونو ډالرو ضایع کېدل او بل په یو ظاهر نه ختمیدونکي جګړه کې د پوځي متحد پتوګه د پاتې کېدو خطر دی. اسوسییټډ پریس لیکي دا داستانونه مرسته کوي چې ولې د کانګرس ځینې غړي په افغانستان کې د نوري پانګونې په اړه د وضاحت پوښتنه کوي. په هغه جګړه کې چې له نږدې 14 کلونو راهیسې امریکا په افغانستان کې ښکېله ده، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قماندان دا جګړه په ټاپه ولاړه بولي او د غرض د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي دا جګړه د ګټلو په حال کې نه ده او ژمنه کړې چې دا موضوع به ژر تر ژره هواره کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د هغه هدف څخه د ډیر څه ترلاسه کولو هڅه کوي چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما څخه په میراث ورپاته دی. هغه هدف دا دی چې افغان حکومت هغه حد ته ورسیږي چې د خپل ځان دفاع وکړي او پرې نږدې خاوره یې د تروریستانو په ځاله بدله سي. د امریکا دفاع وزیر ویلي تر راتلونکي میاشت پورې به کانګرس ته د غور کولو لپاره خپله تګلاره چمتو کړي. د بروانه اونۍ په بروکسل کې له خپلو ناټو متحدینو سره په افغانستان کې د پوځیانو د ډیرېدو او نورو مسایلو په اړه سلا مشورې وکړي. په افغانستان کې د جګړې دوام د اسوسییټډ پریس په خبره د لګښتونو د ضایع کېدو مثالونه تکرار کړي دي. پینتاګون په تیرو دریو کلونو کې د افغان سرتیرو په استخدام او خوندیتوب $1 میلیارد لګولی دی. راپور زیاتوي د افغان پوځیانو د یونیفورم په برخه کې د پیسو ضایع کېدل په افغانستان کې د امریکا د نورو تیروتنو پرتله ډیر کوچنی مثال دی، خو د یو لوی ستونزې څرګندوی کوي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې چارو د څار ادارې یا سیګار مشر جان سوب کوتیرونی ویل و چې د امریکا متحده ایالاتو په تیرو لسو کلونو کې یوازې د افغان سرتیرو لپاره پر یونیفورم شاوخوا $28 میلیونه په هغه ډول لګولي چې اړتیا یې نه وه. سوب کو ویلي دا ښیي چې امریکا ډېرې پیسې ډېرې ژر په ډېر کم غور او ډېر لږ حساب ورکولو سره لګولی دي. د جان سوب کو اداره لا هم د افغان پوځیانو د یونیفورم د قرارداد په اړه پلټنې کوي. دی وایي دې کار د امریکا د مالیه ورکونکو میلیونونو ډالر بی ځای کړی دی.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واوري چې د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه چاپ شول چې ورور وایي د هغه د مارګ بایس شول.
د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه رسېدلی.
د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه هم په همدې خپرونه کې اوریدای شي. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د پنجاب ایالت په بهاولپور سیمه کې د تیلو په یو ټانکر کې د چاودنې او اور اخیستو د پیښو د مړو شمیره 150 کسانو ته رسیدلې او ویل کېږي چې له 80 زیات کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. چارواکي وایي چې د یو شمیر د ناروغانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. دا پیښه پرون سهار وشوه. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا پیښه د خپل هیواد یوه بې ساري او افسوسناکه پیښه بللې او په بیړني ډول یې لندن ته خپل سفر په نیمایي کې پرېښود او بیرته خپل هیواد ته ستون شو. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په بهاولپور کې تیلو په ټانکر کې د چاودنې او اور لګیدنې له امله د وژل شو شمېر 150 ته پورته شوی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دغه پیښه د یکشمې په ورځ د پنجاب صوبې د بهاولپور په احمد پور شرقي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د ټولو یو ډک ټانکر واوخت او لږه شېبه کې اور واخیست. د چارواکو په وینا په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شته او په خبرې چې دا مهال کابو 80 ټپیان د بهاولپور او پنجاب صوبې په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. خو د ډېر روغتیايي حالت د اندېښنې وړ بولي او داسې ویره شته چې ښایي د قربانیانو شمېر له دې هم زیات شي. د پاکستان د لویو لارو او موټروي پولیسو وایي عمران شاه له رسنیو سره په خبرو کې د ټانکر د اوښتو له امله تیزوالی وباله او زیاته کړه چې د اور لمبو لسګونه موټرې او موټر سایکلونه هم سوځولي دي. نوموړی همدا شان وایي چې د ټانکر تر نسکورېدو وروسته یې خلکو ته خبرداری ورکړی او چې ټانکر ته نږدې ورنشي خو په خبره چې خلکو دې خبرداری په پام کې ونیو. پولیسو پر لویې لارې موټرې، بسونه او ټرکونه د پیښې له ځایه کابو 3 کیلومتره لرې ودرولي ول او هغوی ته یې خبرداری ورکړی چې مخکې ټانکر اوښتی دی تاسو مه ورځئ. خو پر بیا به منع کولو سربېره د شاوخوا سیمو اوسېدونکو د تیلو وړلو لپاره ټانکر ته راغونډ شوه چې بیا وروسته په ټانکر کې چاودنه وشوه، اور یې واخیست او ګڼ شمېر خلکو ته یې زیان واړاوه. له بلې خوا به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د پیښې پر مهال په لندن کې و دا پیښه د خپل هیواد په تاریخ کې کم ساري او غمجنه پیښه بللې او په بیړنۍ توګه هیواد ته راستون شوی. ښاغلی شریف هیواد ته د راستنېدو پر مهال په لندن کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل دا ډېره غمجنه او افسوسناکه پیښه ده او زه پرې ډېر دردېدلی یم. که څه هم دا ډول پیښې په نورو هیوادونو کې هم شوي چې ګڼ شمېر خلک یې وژلي، خو په پاکستان کې دا لومړۍ پیښه ده چې دومره ډېرو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په عین حال کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ISPR په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د پوځ مشر په دغه پیښه خواشینی ښودلې او کاږي چې له سیمې څخه یې روغتونو ته د ټپیانو د لېږدولو لپاره دوه هیلیکوپټرې هم ورلېږلې وې. د یادونې وړ ده چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف او نورو اړوندو چارواکو په ټانکر کې د اور لګیدنې د نوټس اخیستو تر څنګ د دغه پیښې د تحقیقاتو امر ورکړی دی.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه له چاپ راووتل چې ورور یې وایي د نوموړي د مرګ باعث شول. دا کتابونه د دینی لارښوونو په اړه معلوماتي کتابونه دي چې د ورور وسیل پیروز وایي له کبله یې طالبانو عبدالغفور پیروز وواژه، ځکه ده د خپل علم او لیکنو له لارې نړۍ ته د افراطیت پر ضد درس ورکاو. له وسیل پیروز سره ملالۍ بشیر مرکه کړې او په سر کې یې د دې کتابونو د مضمون په اړه معلومات ترې غوښتي دي.
د پیروز شهید کتابونه چې هغه ترډیر د دینی موضوعاتو په اړه دي، یوه یې لیکنه ده او دینې نورې ژباړې دي چې په خاص ډول د جاوید احمد غمیري چې یو پاکستانی دینی عالم هغه ژباړې یادولی شو. هغه یو کتاب لیکلی دی المیزان او د نور لیکلی د برهان او الاسلام په نوم باندې دغه پر دینی موضوعات خېدی او تر ډیره هدا پوری کوشش کوي چې کم دینی موضوعات دلته په دې سیمه کې غلط تعبیر شوی دی هغه اغه صحیح مفهوم او دغه د پیروز لیکنې سیبه تقریبا تر ډیره د رسالت په نوم کوم کتاب شوی دی هغه د دینی افراطیت په اړه دینی بیلابیل مقالې چې وخت پر وخت په دینو اخبارونو او سایټونو کې شوی دی او څه کتاب په بڼه چاپ شوی
د دغه کتابونو اهمیت په اړه که تاسو راته وایست چې ولې باید خلک دغه کتابونه ولولي
دغه کتابونه چې دی د اهمیت په دې کې دی چې پر اوسنۍ یو کوم ستونزې چې په زموږ ټولنه لري پر دغه باندې ځکیږي مثلا موږ لدی څخه کړی رو چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه جګړه ته دینی مشروعیت ورکوي دا کتاب په همدې اړه ځکیږي چې دا کسان کوم د استدلال کوي ولې دا استدلال کوي او په دې په دغه استدلال کې څه وتلې دي یعنی دا کتابونه چې لري تر جوړ لژوند د زموږ لوزنې او چارو او لکمو اوسنۍ ستونزې څخه موږ کړی په دې اړه باندې ځګیږي نو دا یو جدي ستونزې ده چې موږ سره مخ یو او خلک هم دې ته جدي سیاسي اړتیا په دې اړه باید وپوهیږي دا رسونه دینی مشروعیت لري نو دا د دې کتابونو هغه مهم څخه دی او ارزښت هم د همدې کتابونو له همدې وجې دی
تاسو یادونه وکړه چې د شاغلی غامدی د کتاب پښتو ژباړه عبدالغفور پیروز کړی و آیا دا ژباړه هغه وخت مکمل سوی و چې د ژوندۍ او د غشتل چې دا د کتاب په بڼه باندې چاپ کړی ک پاته و ځنی بیا ورسته تاسو یا کوم نور ملګرو تکمیل کړی ده
نه دا ټول کتابونه د خپل کې بشپړ کړی او خپل د غامدی ادارې المورید اسلام آباد ته غوښتي و غول کول نو دا غاښ غړې ته خپل ژوند کومل کړي به او دې ته انتظار چاپې بنه تر لاسه کړي او متاسف نه په چاپې بنه ونه لیدل
پیروز صاحب یې موږ ویلای سو چې دا کتابونه تر ډیره د سخت درځې پر ضد باندې د قران د تفسیر په اړه لار خلکو ته شي تاسو ویل چې دا کتابونه د افراطیت پر ضد دینی کتابونه دي نو آیا دا ویلای سو چې عبدالغفور پیروز د همدغه کتابونو د خاطر ووجل سو
بالکل مهم او عمده لامل همدغه او بلکې یعنی دا د وجلو او د شهادت لامل همدغه او چې دا د افراط او سخت درځي په اړه خبرې کولې په دې اړه کتابونه لیکل په دې اړه ویناوي کولې نو همدغه عمده لامل د شهادت
د دینی عالم عبدالغفور پیروز ورور وسیل پیروز و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دغه کتابونو په اړه بحث کول چې د پوینا د ورور عبدالغفور پیروز د وژنه با اسول
پر ټولنیزو رسنیو رادیوګانو او چاپی رسنیو د سخت دریځو تبلیغات
دولت اسلامي قرار زیر است
من کوټه کې پراتو جهاد د
د سخت دریځو د تبلیغاتو تاکتیکونه
کمران پاشا او
تبلیغاتي تبلیغات کوله چې امریکایان دلته د شول سره جنسي تجاوز پر کړی
افغان دولت په دې اړه څه کوي
ټول هغه هیڅونه د افغانستان کې ټول بند
د سخت دریځو د تبلیغاتو او تهدیدونو په اړه تحقیقاتي راپور له ازادي رادیو اوریدل مهیروي
یا زده رادیو خبرونه اوري قدر منوریدونکو شی به ورسته د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامه یو نوې برخه درته وړاندې کو خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای راپور چې بیا هم د اختر په اړه دی ماشومان د اختر په ورځو کې ځنګړای خوان داخلي او ورځ مخکې شی به ورته شماري خو افغان ماشومان اوس تر ډیره د پلرونو او نیکونو له پخوانیو لوبو سره چې د اختر پر مهال به کولې ډیره لیوالتیا نه لري د زده رادیو خبريال یوسف خان زدران په یو شمیر پارکونو کې له ماشومانو سره خبرې کړي او دره پورې برابر کړي
د اختر راتلو ته تر ټولو ډیره تلوسه د ماشومانو وي او چې کله هم د اختر لمونز ادا شي نو د ماشومانو شور ماشور بیا تر ټولو ډیر اوریدل کیږي اختر یو پلمشي چې دوی لوبو خوراکونو مستوي او خوشالیو ته سره یوځای کړي د افغانستان تقریبا هر ولایت په خپل کچه د ساتیرې لپاره بیل سیالي او لوب لري خو د هغې جنگول د پتنګونو الوزول تیګا چول غیګنیونه توپ ډنډه خوسی پټ پټونه شتی کونی توشلی ګټل او زین نور هغه لوب دي چې ما ماشومان او تنکی ځوانان ورته شیبه شمیري. دا ځینې نورې هغه لوبې دي چې له ډیرو پخوا وختونو راهیسې افغانان کوي، تر دې چې مشران یې اوس هم په ورزش او هم لوبو یادوي. موږ د ماشومانو د کتلو لپاره په څو ځایونو وګرځېدو. د کابل ښار په ختیځه څنډه کې څو هلکان مو په تشلو او چهارمغزو ګټلو ولیدل. له دوی مو پوښتل چې په اخترونو کې څه لوبې کوي.
من نام محمد علی اختر کې هر لوبې کو، کرکټ هم کو، فوټبال هم کو، چکل هم ځو، تپیتا یو ځای ته بل ځای ته، کور کې بس توپک سره تو مستی لګو.
زمانو عثمان دی اختر کې مونږ چکر وهو، گیم کو، گیم جنگی کو، یو لس پنځلس نفر یو کوټه کې کینو.
خو پخوانی لوبې اوس بیا د ډیرو ماشومانو ترمنځ جالبې نه دي. د علم او ټیکنالوژۍ سره د دوی ژوند او د لوبو انداز هم بدل شوی. اوس ډیر ماشومان د دې پر ځای چې په خاورو کې ځان خل پړ کړي، د کمپیوټر ګیمونو ته لومړیتوب ورکوي او هلته سیالۍ کوي. د خلاصو میدانونو تر څنګ د کابل په تیمنی سیمه کې مو یو کور ته سر ورښکاره کړ چې د ماشومانو نظر یې واخلو. دغه کور ته په نوتو ګورو چې فضا یې ډیره آرامه ده. خو له یوې کوټې نه دا غږونه چې نوبت زما دی او ریموټ ماته راکړه غږ راځي. له یو مې وپوښتل چې څنګه لوبې کوي.
زمانم سلیمان د کنا هغه هغه اختر بر کوم، یم هغه کمپیوټر کې کوم کنا هغه ساتنه کمپیوټر سر کوم لگا دا تو پنچي هغه کوم لو وی کوم ورتر ټول اور زما ساتي خلاص.
مشران وایي چې اوسنیو لوبو هم لکه د نورو حالاتو په څیر له پخوا ډیر توپیر کړی دی. د احسان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل د سنتي پخوانیو لوبو ځای اوس کمپیوټري ګیمونو او موبایل نیولی دی.
مخکې فرض مثال توپ ډنډه و، اوس پارکونه دي، اکثریت ماشومان گیم کوي، گیمو ته ننوځي، بلیارډ بلیارډو کوي. مخکې دا بلیارډ نه و، دا گیمونه ټوکنه کې گیمونه نه و. اوس چې پلار نه پیسې واخلي ځي ټوکن ته، ډیر زیات بدلون راغلی. یعنی سابقه اوس یعنی ځمکه او اسمان فرق کوي.
خو له پخوانیو یې د هګیو ګټلو او کاغذ باد جګولو مینوال لا زیات شوي دي. له دې سره یو شمېر کورنۍ که د ټکنالوژۍ څخه په استفادې لوبې تر یوې اندازې ښې ګڼي، خو ټینګار کوي چې له حده ډیر په برقي وسایلو کې وخت تېرول د ماشومانو په تربیې او پالنې بد اغېز لري.
زما نوم زید الله ناصری ده، د مکرانو اوسیدونکی یم. هغه لوبې چې پخوا ماشومان کولې هغه نن ورځ نه دي پاتې. یعنې ځای په دې خاطر چې وضع ښه نه ده، امنیت ښه نه ده. هغه مثلا لرې ځای ته بتله یا پارکو ته بتله، هغه ځایونه اوس نشته. مثلا توپ ډنډه به یې کړه یا به یې خپل منځ کې هګۍ جنګولې، هغه ځایونه اوس هغه د هغو ځای اوس ګیم نیولی ده چې د موبایل له طریقه یا د نورو ویډیوګانو یا تلویزیون له لارې یا د ویډیوګانو له لارې ګوري. نه هغه بازیان نسبت اوس هغه ښې ویلې دوته چې هغه هم ورزش ورته کوه، توپ ډنډه به ورزش ورته یا به قرصۍ به ورزش ورته. ما اوس ګیم ځای په ځای ناست هغه نو فرق لري.
د دوی په وینا کمپیوټري لوبې ښې دي، خو اقتصاد او کله روغتیا ته زیان رسوي. او تر څنګ یې د ځینو فلمونو کتل ماشومان د ګمراهۍ په لورې هڅوي. له دې سره ماشومان تنکي ځوانان او کورنۍ پر امنیت ټینګار کوي. وایي چې که امنیت ښه وي، په خپلو رواجونو او دودونو د خپل منځونو ته به لیوالتیا ډېره، مینه، تګ راتګ، مجلسونه او ورورولي به لا زیاته شي.
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه ډرامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په تیر ډراما کې مو واوریدل چې نفیسا د مکتب د مرستیالۍ په دنده کې بریالۍ وه. اوس به واورو چې د تفتیش د ریاست کارمند مامور صاحب زمان ولې په غوسه دی.
مامور صاحب زمانہ څنګه داس په چورتونو کې ډوبیا
ورکه کا خایوما؟ هغه ورځ می طیبه ته سخت غوسه راغله.
ولی زوره وره هغه ستاسو امره خونه ده چې یا ماستر نګر زولای وی او یا غیر حاضر کړای وی.
دومره واس دی خدای نه ورکوي. هسه هغه ورځ یو نابلد کاکا دفتر ته راغلی وو، زور ته په غوسه شوم. بیا طیبه لزانه مور جوړ کړه، ورته ویل چې کاکا ته مخه پکېګا، زه در سره مرسته کوم.
دا خو یې نو ښه مات کړی، خو خیر دی اوس یې پته لګیږي. کلیو ته تللې ده، د مکتبونو د تفتیش په کارونو نه پوهیږي. زه خو وایم دا ځل به خامخا ناکامیږي.
یاره ښه ده چې ناکامه شي، دومره لوی لوی خبرې کوي د چا خبره چې مړ وښیم نشي وړای.
زه خو وایم زما په زړه خبره دې وکړه. هغه ورځ رئیس صاحب زه هم د کلیو د مکتبونو تفتیش ته لیږلم، خو طیبه په کې ورو دانګل وایلې په خزو کې هم استعدادو نشته، باید چې دوی هم ولېګل شي.
تا زما د ماتې خبره وکړه، دا خو یې نو تم مات کړی.
ماتول خو پرېږده، د چا خبره په صفر کې ضرب کړم.
ته زړه مه خوره، طیبه ښځه ده، د مکتبونو د تفتیش او څارنې په کارونو کې نه پوهېږي. زه وایم چې ناکامه به راځي.
که ناکامه خو راغله، رئیس صاحب هم ورته غصه دی، دستي په دستي له دفتره شړي.
چې رئیس صاحب ورته په غصه دی نو داسې وبوله چې تیاره یې شړلې ده.
هو نو ته صبر، چې زه فاروق ته زنګ ووهم چې د طیبې د ناکامۍ خبرې ترې واوړم. سلام علیکم فاروق، زه یم، همکار دی قیوم. شکر دی ښه یم. څنګه دی ستاسو سفر؟ ښه. زه خو وایم چې طیبه به په هېڅ کار نه پوهېږي، که څنګه؟ څه شی داسې به نه وي هلکه؟
مامور صاحب څه خبره ده؟
ته غلی شه، صبر. نه رښتیا وایه، کسې ټوکې کوې؟ بلې ښه. ځه اوس دې غږ نه راځي، د خدای په امان.
څنګه اوس مو خدایه، دوی په خپل قهر او غضب گرفتار کې. نازی لورې ورخطا کېږه مه، د کور ټول لوښي کودي وګوره، چې غلو نور څه شی وړی دي.
ښه ترورې ګورم، خو زه بل شي ته په اندېښنه کې یم.
څه شي ته په اندېښنه کې؟
واده نه اورېده، د پولیسو د موټر غږونه رانږدې کېږي. زه وایم که ګل محمد ورسره نه وي او دوی کور ګوري. نارینم چې په کور کې نشته او زمری مکتب ته تلی.
او رښتیا، دا به څنګه شي؟ دا دروازه څوک ټکوي؟
مه ډارېږې ترورې، زه یم، پولیس یم، نوم مې مرسل دی. وایم که اجازه مو وي چې دننه راشو.
وی جار دې له غږه شم، شکر چې په پولیسو کې تا غوندې تکړه نجونې او مېرمنې لرو. راځه راځه.
پولیس خورې، همداسې مخامخ راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ډېره ستړې مې شې لورې.
ژوندی اوسې ترورې؟
وایم لورې، زموږ غم وخوره، له کور نه مو ظالمانو غلا کړې ده.
ترورې، زه د همدې لپاره پولیسه شوم چې د خپلو خلکو خدمت وکم، چې خلک مې په ارامه ژوند وکړي، او دا چې ماشومان په ډاډه زړه مکتبونو ته لاړ شي. او دا مې هیله وه چې څوک په نجونو او ښځو ظلم ونه کړي.
نو دا ظلم خو تا دی پر موږ شوی دی. خواښه مې د ښځو د شورا مشره ده، د خلکو خدمت کوي، خو ظالمانو زموږ کور لوټ کړ.
که اجازه راکړئ خورې، زه به یو ځل ټول هغه ځایونه وګورم چې غلا تېرې شوې ده، او بیا به هغه څه ولیکم چې غلو کوم شیان وړي دي.
سمه ده لورې، زموږ او تاسو حیا او پرده یوه ده. دا دی، زه انګور مې هم درسره یو، د کور هر ځای چې ګورې وی ګوره.
مهرباني وکړئ.
ترور بیبي مې ښه وایي، کومه پوښتنې چې کوې موږ ځواب درکوو، ته به یې لیکې.
مننه خورې، عزتمنه اوسې. ښه نو اوله پوښتنه دا ده چې ستاسو له کور نه څه شی غلا کړي دي؟ ترور بیبي دې ځواب راکړي.
وی لورې، د ظالمانو لاسونه دې د ګور په چینجو وخوړل شي. روغ رنځور ته مو یو څو پیسې ایښې وې، هغه ټولې وړې دي، د پولی ټاک ته یې کېنولی یو.
ترور مې ښه وایي، خو یوازې پیسې نه دي، نور شیان هم وړې دي.
ښه خورې، نورې څه وړې دي؟
موږ په کور کې ترشي، مربا او اچار جوړوو. د غلو نسونه دې له خاورو ډک شي. مربا، اچار او ترشي بوتلونه هم وړې دي.
ښه ښه، پوه شوم. انشاءالله د دې ټولو پلټنه به وکړو. چې هر څنګه کېږي دا ظالمان به پیدا کوو، تاسو اندېښنه مه کوئ.
بلقیس لورې، دې خوا ته مه راځه، همالته کېنه، له نانځکې سره د لوبې کوه.
خیر دی، را دې شي.
ستا
ستا تر څنګ بدلته فوڅوکې کې کینی
مامور صاحب حلیم لکه چې بلقیس تا ته نه ده معلومه دلته چې راشي شوخی کوي له کاره مې باسي زموږ دفتر خدا مهرباني نه کوي چې دلته یو کودکستان جوړ کړي
لینا ته ښه وایې که دلته کودکستان وای نورو میرمنو به هم خپل ماشومان ورسره راوړی او دلته به بېغامه په کودکستان کې مشغول و
مامور صاحب حلیم چې خبره مې بده در ونه لګي په دې وطن کې د ښځو په کیسه کې څوک دومره نه دي ته دا زموږ دفتر وګوره نه د ښځو د ډوډۍ خوړلو مناسب ځای شته او نه هم د لمانځه ځای کودکستان خو لا لرې خبره ده
همداسې ده زما یوه لور د مکتب معلمه ده د هغوی مکتب هم کودکستان نه لري هغه معلمانې چې ماشومان لري ډېرې په عذاب دي خوارې
ته پوهیږي چې زه مې خپله لور لکه د پیشو بچۍ در په در ګرځوم کله یې د خور کره وړم کله د کاکا د میرمنې کره کله یې د ګاونډۍ کره او کله یې بیا دلته دفتر ته راوړم
لیلا ته نو په رښتیا لالهان دی خدای دې زموږ د دفتر مشرانو ته انصاف ورکړي چې د میرمنو حقونو ته پام وکړي
آمین انصاف خود خدای ورکی مامور صاحب حلیم دا میز خو وینی چې زه بیکار کوم دا هم ماتیدون کیدی دا څو ورځې کیږي چې ورته وایم یو بل میز راته راوړی دا میز د کار نه دی خو دوی بل میز نه راکوي
هو رښتیا وایې دې میز ته خو مې اوس ورپام شو دا خو بیخی خراب دی باید و چې عریضه دې ورته لیکلې وای
مامور صاحب دلته د ښځو عرض نه اورېدل کیږي د میز په غوښتلو خو مې ژبه ورته تڼاکې کړه چې په خبرو څه ونه شول بیا مې عریضه هم ورته ولیکله خدا از د کوم آمر یا مدیر تر دوسیو لاندې واورکه شوې وي
بلقیس هم لکه چې د نازکو له لوبو ستړې شوه هغه ده ستا خواته ده روانه ده
رزا بلقیس لوری مور د جار شه رزا رزا دلته زما تر څنګ کینه وای انا میز مات شو انا ته بلقیس ته ژوند لګیدم اوس چې خاورو په سر ما
فاطمه نوی میلمنه منی وای سترګه مې روخانه د نوی میلمنی قدمونه زمون پلیمو رازه رازه زلخت استری میشه
من نه کور دی ودان
هر کله راشه زمون کلینک ته خار اغله تر ازه عدل ته پدې چوکې کینا
من نه خدای دی بچو لا غم وساته
زرو دا ور خطا ولی خیرات خو بوي
ور خطا به څنګه نوم انده کوری را باندې نا وخت شو درته وای چی امتحان خو به نه وی تیرانه
نه نه امتحان نه دی تیر ته د زړه ډاډه که ته صبر چې زه چای درته واچوم
خیر یوسې
دا ګرم ګرم غړپ که چې زړه دې ډاډه شي
زه خو وایم چې ناوخته به وي چای به نه څښم هسې نه چې
بابا زه درته وایم چې وخت ډېر دی او ته زما نه منې خپله د ویرې سرنده غږوې
ښه نو چې داسې ده بیا خو به چای په ارامه غړپ کړم ایله به مې زړه په کرار شي
وایم بیخی بیغمه اوسا امتحان ته لا یو نیم ساعت وخت پاتې دی تر اوسه لا نیمایي کسان هم نه دي راغلي
ښه ښه خدای دې له غمه وساته شکر چې تا لرم که نه اوس به مې وار پار خطا و
وار پار دی اوس هم خطا دی خو ګوره په امتحان کې به په ډاډه زړه کینې
ته دعا راته کوه که نه امتحان به سخت وي
بابا وایي پیریانو ته غزنی څه دی ته تکړه میرمنه یې د سترګو په رب کې به یې ټول سوالونه ځواب کې خو ګوره یوه خبره به مې په غوږ کې ټینګه ونیسې
کومه خبره
چې پوښتنه درنه کوي تر تحصیل لاندې به نه راځې په اطمینان به یې ځواب وایې
همداسې به کوم دومره وارخطا او بې جرأت هم نه یم چې لاسو پښې رانه ورک شي
گران اوریدونکو تاسو د ډرامې په یوه صحنه کې د پولیسو مرسل له هلو ځلو خبر شوی چې د ترور بیبی له کور نغلا شوی و د دوی سړی هم په کور کې نه و کله چې ترور بیبی او نګورې نازیه پولیسو مرسل ولیده ډېر ورته خوشاله شوې ځکه چې د سړی پولیس پر ځای خزینه پولیسه د پیښې سپیناوي ته ورغلی وه تاسو فکر نه کوئ چې زموږ په ټولنه کې خزینه پولیسو ته لویه اړتیا ده دا هم وایي چې د یو کلی زرغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستای دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمیره راولېږئ: 0 او 0 شپږ 0 1 0 1 0. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ را رسېږي.